آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیسوی نن پنځشنبه ده د 1401 کال د قوس د میاشتې 9 ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 6 کېږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له حکومتي مشرانو سره خبرې کړې دي. د ایران جمهور رئیس انقرې ته اتللی دی او له سوریې نه یو ناڅاپه د امریکایي عسکرو د رویسو په باب د ټرمپ په پالیسیو باندې انتقادونه شوي دي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي د افغانستان د سرنوشت فیصله به افغان ولس او دولت کوي.
د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي.
په کابل کې د خوشحال خان خټک علمي سیمینار د جمهور رئیس اشرف غنی په وینا پای ته ورسید.
خوشحال په تاریخي لحاظ د ستر اسلامي تمدن یو لوی وارث دی.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ یو شمیر امریکایي سیاستمداران د سوریې څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې سره موافق نه دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه شافیه سردار او سید سلیمان شاه تسته وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد متحده عربي اماراتو ته د سفر وروسته په کابل کې افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر کې نن لیکلی دي چې په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال د ابوظبي د غونډو او په افغانستان کې د سولې په اړه د راتلونکو مذاکراتو په باب خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو او ځوانانو له استازو او د سیاسي ګوندونو له رهبرانو سره هم ولیدل. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د دوه ورځنیو بحثونو په پای کې د افغانستان د سولې په تړاو خپلې خبرې ډېرې ګټورې بللې دي او ویلي دي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو هم ګډون کړی دی. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله محب ویلی دی چې د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې د هغوی غوښتنې باید په پام کې ونیول شي. د دغه شورا ویان طارق اریان ویل
د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او دا هغه څه دی چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې یو ځواک دی او باید چې د سولې د راوستلو لپاره له پامه ونه غورځول سي. پوتین نن د پنځشنبې په ورځ وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې باید رڼې وي. هغه زیاته کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو دا مهمه ده چې سپینې وي او دا چې دا خبرې د څه په اړه دي او پایله به یې څه وي. د روسیې مشر دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ګړندې کړې دي او امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان جنگ نظامي حل نه لري او باید چې له سیاسي لارو چارو پای ته ورسیږي.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی په پېښور کې د پښتونخوا د نامتو شاعر حمید مومند ماشوخیل د مقبرې د ترمیم او جوړولو امر صادر کړی دی او د پښتونخوا شاعرانو او ادیبانو ته په پېښور د پېښور په قصه خوانه کې واقع د افغان بلډینګ په نوم تاریخي ودانۍ نه د خپلو پروګرامونو لپاره د استفادې کولو اجازه ورکړې ده.
ایرانی مطبوعات وایي چې د سه شنبه په سهار د ایران په جنوب ختیځ کې په یوې لیرې پرتې بې وزله سیمه کې په یوه ښوونځي کې د اور د لګیدلو په پیښه کې درې نجونې وژل سوې او له نوي څخه زیات د بدن برخې د له نوي فیصدو څخه یې زیات د بدن برخې سوځېدلې دي. دغه پیښه د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې رامنځته سوه.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اوري. بل دینا چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د برید اعلانولو مشخصات بیان کړي. سپینې ماڼۍ د دغه اعلان او له جنګ ځپل هېواد سوریې نه د عسکرو د راویستلو د پرېکړې دفاع کړې ده. داسې معلومېدل چې د دغه اعلان نه د دفاع د وزارت ځینې ماموران، امریکایي ډیپلوماتان او د کانګرس غړي خبر نه وو او حیران یې کړل. له سوریې نه د عسکرو د راویستلو ناڅاپي اعلان لومړی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په سهار په ټویټر کې وکړ. ټرمپ ولیکل، موږ په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړې، خو دغه ناڅاپي اعلان نه وروسته د ټرمپ پر ادارې باندې د انتقادونو لړۍ پیل شوه. د سپینې ماڼۍ او پینټاګان ماموران مجبور شو چې په دې اړه په ټویټر کې د جمهور رئیس د بیانونو په اړه وضاحت ورکړي. په عین وخت کې د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي سناتور مارکو روبیو د ټرمپ پریکړه انتقاد کړی دی او ویل،
زه نه پوهیږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پریکړه وکړي. دا یوه ناوړه تیروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونشي موږ به یې بیا پریکړو.
د متحده ایالاتو د سوری کوردی انډیوالانو له سوری نه د امریکایي عسکرو د راویستلو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د ناڅاپي اعلان په مقابل کې له ویرې نه ډک عکس العمل وښوده. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې امریکایي عسکرو له سوری نه پر وتل پیل کړی دی، خو د سوری کوردان وایي چې په چټکۍ سره د امریکایي عسکرو وتل به دوی د ترکیې د هغه ګواښ په مقابل کې کمزوري کړي چې د فرات د سیند په ختیځ کې د کوردانو په ضد د نظامي عملیاتو د پیل کولو په منظور کړی وو. د سوری کوردان دا ویره لري چې د امریکایي عسکرو د وتو په صورت کې به هغه عرب جنګیالي هم له دوی نه جلا شي چې دا وخت ورسره ملګري دي او د بشار الاسد د رژیم لخوا به راجذب شي. د کوردانو په مشرۍ د سوری د کوردانو د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف نن د پنځشنبه پر ورځ بیان کوي ویل چې د امریکا وتل به په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد په جنگ باندې منفي اغیزه ولري. د امریکا د متحده ایالاتو وی فدرالي محکمې د هغو مهاجرینو په باب چې په خپل هیوادونو کې د تشدد د مسؤلیت او د اوباشو ډلو د ظلم او زیاتی په وجه په امریکا کې د سیاسي پناه اخستلو کوشش کاو د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ زیاتره برخې باطل کړې دي. د امریکا په خوانی لو څارنوال جف سیشن سکال په جون کې شخصا د وی سلواډوري مهاجرې په قضیه کې مداخله کړې و. هغه د کورنۍ د تشدد په سبب د سیاسي پناه لپاره خاص ور کړو، د خود مهاجرت ادارې خاص و نه مانو او زر تر زر خپل هیواد ته د هغه د شړلو پریکړه کړې و. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. هغه درې تنه فضانه وردان چې د سویس په فضایي سپوږمکۍ کې فضا ته تغول شوي دي، په فضا کې د 2 سوه ورځو له تیرولو وروسته نن سهار د قزاقستان په فضایي اډې کې راښکته شو. د روسیې د سویس فضایي سپوږمکۍ د همدې اډې نه 3 میاشتې مخکې پورته شوې وه. په امریکا کې هر کال د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په مناسبت د 25 نه تر 30 میلیونو پورې ونې پلورل کیږي او د رخصتۍ د ورځو وروسته دا ونې بیا د تنظیفاتو په صندوق کې اچول کیږي. سږ کال په شمالي امریکا کې ګڼ شمېر خلکو ته د کرسمس ونې ونه رسېدلې، ځکه چې بازارونو ته یې راوړل محدود شوي. د دې ونو بیا د $90 نه نیولې تر $90 پورې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونه لومړی رپورت ده. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د راتلونکي په باره کې پریکړه په افغانانو او د هغوی په مشرتابه اړه لري او هیڅوک یا هیواد د افغانستان د نوي حکومتي جوړښت په اړه د خبرو کولو واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکا د استازو تر غونډې وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو بحثونه ګرم سوي. د افغان سولې په تړاو په دغو مذاکراتو کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازو هم ګډون درلود. نورحال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت وایي چې هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې ستراتیژیک زغم او زړورتیا ته اړتیا لري، نه بېلارې بدلون ته. افغان چارواکي دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د سلا مشورو او ناستو تر څنګ د موقت حکومت د جوړېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ګنګوسو زور اخیستی.
د افغانستان د راتلونګې په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معاملات ترسره نشي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې سوله زموږ د ټولو غوښتنه ده او دا هغه څه دی چې موږ ورته د رسیدو لپاره هڅه کوو.
طالبان وایي چې د ابوظبي په ناسته کې یې د امریکا له استازو سره تر ډیره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه خبرې اترې کړې، خو سیاسي شنونکي وایي چې وروستیو هڅو د سولې د راتګ هیلې زیاتې کړې، خو له افغانستان څخه په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو پوځیانو وتل امکان نه لري.
طالبان دې په خاطر باندې چې خپل تاریخ را جوړ کړي، خپلو خلکو ته او خپلو جنګیالو ته مخ ولري، هغوی د امریکایانو د مطلق خروج خبره کوي. ولی په روسي وختونو کې به تاسو شاهد یاستئ چې امریکایان بلته پاتې وي، ولی مهالویش به ټاکل کیږي. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، دلته د امریکایانو حضور باید داسې حضور نه وي چې زمونږ په سیاست کې مداخله وکړي، زمونږ هر څه ترغیز لاندې ولی ولی دوی حضور په اوسنیو حالاتو کې اړین دی، ځکه مونږ مات لاسته ورته یو. حد اقل 15-30 کلونو پورې مونږ ته ضرورت دی چې د سولې نور سره د افغانستان حکومت او طالبان سره کینی او داسې منسجم او منظم یو حکومت رامنځته کړي.
که څه هم طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو کولو ته تیار نه دي، خو سیاسي شنونکي وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدلی کتنې په دې معنا دي چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ښکیل دي.
طالبان غواړي چې یو نړیوال تضمین ولري، یو د یو داسې قدرت سره خبرې وکړي، د دې ترڅنګ سیمه ییز هیوادونه چې په هغه کې ډېر رول چین دی، د روسیې دی، د عربي هیوادونه دی او پاکستان دی، هغه هم یو تضمین ولري چې سبا د هغه شرایط چې په دې سولې لپاره د دې ترمنځ د دوو طرفو ترمنځ لاسلیک کیږي هغه باید پر ځای شي. اما په آخر کې دوی هیڅ چاره نه لري چې دغه ټولو مذاکرات نه وروسته به آخري تړون، د سولې تړون به د افغان دولت سره کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلو لیدونو کتنو په لړ کې یو ځل بیا تیر ورځ کابل ته رسیدلی او له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدنې پر مهال یې د ابوظبي د غونډو او افغانستان کې د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په قطبي ډول د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې له دغه کمیسون څخه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د وفاق ملي حرکت مشر احمد ولی مسعود نن په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د شنبې په ورځ رسمن پیلېږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه شپږو کسانو په کتبي ډول د دغو انتخاباتو معلوماتي کڅوړې له کمیسون څخه ترلاسه کړې دي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا معلوماتي کڅوړې په آنلاین بڼه هم د لاسرسي وړ دي او ښایي زیات شمیر نورو کسانو هم د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره دا کڅوړې ترلاسه کړې وي. موږ تېره ورځ چې د لیندۍ 28مه وه د جمهوري ریاست انتخاباتو د معلوماتي کڅوړو د ویش بهیر پیل کړ. له نیکه مرغه تر اوسه شپږو کسانو د ښاغلي نورالحق علومي، انورالحق اهدي، ښاغلي عنایت الله حفیظ، محمد حکیم تورسن، عظیم الله عظیمی او نور رحمان لیوال په ګډون د انتخاباتو د کمیسون له مرکزی دفتر څخه انتخاباتي کسوړې ترلاسه کړې دي او ښایي زموږ یو شمیر نور هیوادوالو هم چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په شرایطو برابر دي په آنلاین ډول دا کسوړې ترلاسه کړې وي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او د انتخاباتو کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروستۍ لیست د سلواغي یا دلوي میاشتې پر شپږویشتمه نیټه اعلانېږي. دا دغه مهالویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومې له اتویشتمې څخه پیل او د 1498 کال دوري یا حمل پر اتویشتمه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر 1.5 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غوی یا سور پر 1.5 د دغو انتخاباتو لومړني نتایج او د غبرګولي یا جوزا پر 15 وروستي نتایج اعلانېږي. په ورته وخت کې د وفاق ملي ډلې مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال په رسمي ډول د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان وکړ. د دغې ډلې ویان سید جواد خورشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې ښاغلی مسعود تر اوسه خپل مرستیالان نه دي ټاکلي او په دې اړه په سلا مشورو بوخت دی. د مرستیالانو موضوع یوه اندازه محرم وه. تر اوسه له خپلو ډلو او د افغانستان له قومونو او ملیتونو سره په سلا مشورو او تفاهم بوخت دی او ښایي د نوم لیکنې په ورځ چې راتلونکي اونۍ ده له خپلو مرستیالانو سره یو ځای د ټولو کورنیو او بهرنیو رسنیو په حضور کې خپل مشخص ټکټ اعلان کړي. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد ابدالي هم په رسمي ډول د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ اعلان کړی دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو د مخه په شفافه توګه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی دا وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې وړاندیزونه یې ونه منل شي دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په یو ټویټ سره په واشنگتن کې نړۍ حیران کړه. په دغه ټویټ کې جمهور رئیس ټرمپ په سوریه کې خپل پالیسي بدله او حالته یې د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسېدل اعلان کړه. که څه هم دغه کار زیاتې پوښتنې را پورته کړې دي خو چارواکي هڅه کوي چې په دې هکله وضاحت ورکړي. د دې خبر نور جزئیات زموږ د همکار وحید فیضي څخه واوري.
زه نه پوهیږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پریکړه وکړي. دا یوه ناوړه تیروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونشي موږ به یې بیا پریکړو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته چې د بیان د ازادۍ په اړه دی. د مطبوعاتو د څار ډلې وایي په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د ګواښ سره مخامخ ده. دوی وایي چې د هغو ژورنالیستانو شمیر چې په 2013 کال کې د دندې په وخت کې وژل سوي، تښتول سوي او بندیان سوي دي ډېر سوي دي. په دې اړه نور جزئیات به له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
سکال اپریل میاشت کې په افغانستان کې د خبریال په جامه کې د داعش یو ځانمرګی بریدګر د نهو خبریالانو په ګډون چې د لومړني بریټ د رپورت ورکولو لپاره د پیښې سیمې ته تللی وو شپږ ویشت کسان ووژل. په جون کې بیا د امریکا په مریلند ایالت کې یو وسلوال د یوې سیمه ییزې ورځپاڼې دفتر ته ننووت او 15 خبریالان یې ووژل. په اکتوبر کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې یو لیکوال جمال قاشقجي په ترکیه کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د تښتول کېدو نه نیولې بیا تر وژل کېدو او بندي کېدو پورې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. کارپوهان وایي دا د اندېښنې وړ وضعیت دی.
خبریالان په دیموکراتي هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي خطرونو سره مخ دي او خبریالان په هغو هیوادونو کې چې جګړه پکې نشته د خبرو کولو لپاره وژل کېږي.
د بې پولې خبریالانو د ادارې په وینا په 2013 کال کې لږ تر لږه 3 مسلکي خبریالان وژل شوي دي. د دغه ادارې د کلنی راپور په اساس په دریو هیوادونو افغانستان، سوریه او مکسیکو کې تر ټولو ډیر خبریالان وژل شوي دي. خو دغه بریدونه یوازې په وژلو محدود نه دي. د خبریالانو بندي کېدل هم مخ په زیاتېدو دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چین، ترکیه او مصر د بندي شویو خبریالانو د نیمایي شمیر مسؤلان دي. چارواکي په میانمار کې داسې ورته قضیو ته اشاره کوي چې سکالی د رویټرز دوه خبریالان په 2 کلونو بند محکوم کړل.
هغوی جنگی جنایت او بیرحمی افشا کړی و او له همدې عمله د پولیس لخوا ورته چل جوړ شو او د اسناد دغلا تور پرې ولګول شو. هغوی غلانه وکړي د هغه خبرې لاندې چې د خپل حکومت په اړه راپور ورکوي او بیا د ستونزو سره مخ کیږي. تاسو رامنځته کوئ، تاسو او ستاسو په څیر خبریالان د حقایقو په نه لیکلو تاوتریخوالی رامنځته کوي، د درواغو خبرونه تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کارپوهان وایي په امریکا کې د رسنیو خلاف د ولسمشر ترامپ څرګندونې د نړۍ نورو مشرانو لپاره چې غواړي په رسنیو باندې نیوکې وکړي یو مثال جوړوي.
دا معنی لري چې هغوی د تاریخ په ناسمې خوا کې واقع دي او کله چې هغه وایي رسنۍ د خلکو دښمنې دي، په دې معنی چې دی د خلکو استازی دی او رسنۍ دښمنې دي. یعنې که هغوی پر ما انتقاد کوي، نو په حقیقت کې پر تاسو هم انتقاد کوي.
پاکستان هم د خبریالانو دپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي او د بی پولي خبریالانو په فهرست کې 109 نمبر دی. پاکستان کې سکال 3 خبریالان وژل شوی دي، خو د دې ترڅنګ خبریالان د حکومتي ادارو او نورو ډلو د زور زیاتی هدف ګرځېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو، اوس په مکړی دی رپورت چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ پرون په یو ټویټ سره په واشنگتن کې نړۍ حیران کړه. په دغه ټویټ کې جمهور رئیس ترامپ په سوریه کې خپل پالیسی بدله او حالت د داعش په وړاندې جګړه پای ته رسیدل اعلان کړه. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو د اعلان څخه وروسته زیاتې پوښتنې راولاړې شوې دي چې آیا د دې نه وروسته به د افغانستان نوبت وي او که د امریکایي سرتیرو وتل به له افغانستان څخه هم پیل شي. ولسمشر ترامپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هم هڅې پیل کړي چې افغانستان او سیمې ته د زلمي خلیلزاد وروستي سفرونه بیلګه ده. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته دا پوښتنې راولاړېږي چې د امریکا متحدین افغانستان او عراق به هم دغه شان برخلیک سره مخامخ شي او کنه. د جګړې د مطالعې په انسټیټیوټ کې د څارګرۍ د پلان مسؤلې جنیفر کافریلا وایي
که ولسمشر ترامپ له سوریې څخه امریکایي ځواکونه باسي، موږ باید په دې اندېښمن واوسو چې دویم قدم کې افغانستان دی او کنه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې افغان ځواکونو سره د مرستې ترڅنګ له طالبانو سره په جګړې هم بوختي. همداشان 15,000 نور سرتیري په عراق کې له داعش سره په جګړه بوختي. په سپینې ماڼۍ کې عادي ورځ پیل شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د یو ټویټ په کولو سره وضعیت بدل کړ.
موږ په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه، هلته زموږ د اوسېدو یوازنی دلیل همدا و. له دې سره یو شمېر اضطراري فعالیتونه کمیږي.
د ولسمشر مرستیال مایک پینس پینټاګان ته تللی چې د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره وګوري، خو نور جزئیات ورکړ شوي نه دي. سپینې ماڼۍ او پینټاګان تایید کړی چې امریکایي سرتیري له سوریې څخه وتلو لپاره تیاری نیسي. د ولسمشر د پلاویانو او آن ډیموکراتان ترمنځ د ولسمشر لخوا دا یو بیړنۍ خبر
وو.
هغه څوک چې وایي په سوریه کې داعش مات شوی دا هسې خبره ده، داعش ته ضربه رسېدلې، د داعش په وړاندې د پالیسیو بدلولو لپاره زه ولسمشر ترامپ ستایم، خو زه دا نه منم چې داعش په سوریه او عراق کې مات شوی ده. زه تازه له افغانستان نه راغلی یم، دوه ورځې مې خوب ونه کړ. ما د دې وخت پیدا کړ چې له خپلو عسکرو او جنرالانو سره وګورم. خدایش په افغانستان کې ماتې نه ده خوړلې. زه نه پوهېږم مشوره چا ورکړې ده چې دا پرېکړه وکړي. دا یوه ناوړه تېروتنه ده. زه فکر کوم که پرې فکر ونه شي موږ به بیا پرېکړو.
د معلوماتو له مخې 2000 امریکایي سرتیري له سوریې څخه خپل کور ته په لاره دي او د جګړې یو مغلق میدان پرېږدي. په سوریه کې امریکایي ځواکونه نه یوازې داعش بلکې د روسیې او د ایران پلو جنگلیو سره مخ دي. خو تل د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه ملاتړ کړي او اوس کې د شي په آزاد توګه د امریکا ګټې له ستونزو سره مخامخ کړي.
که امریکایي ځواکونه له سوریې ووځي نو بیا؟
خو تیره اونۍ یو امریکایي چارواکی د داعش د فعالیتونو له کبله خبرداری ورکړی و چې داعش لا مات شوی نه دی. 2000 جنگلی چې جنگي تجربه لري لا تر اوسه خپل خلافت پوري کلک نه خديدي. په نمانه وای چې داعش د خلافت ورسته پادشونی لمنځه وړي دي. هغه څه چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې داعش ته سخت ماتې ورکړي او سیمې ورسخني ویلي دي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده پښتو @voanews.com. قدرمن اوریدونکو په کابل کې د خوشحال خان خټک څلور ورځنی علمی سیمینار پای ته ورسید. د پښتو ژبې د ستر شاعر، لیکوال او انقلابي شخصیت خوشحال خان خټک د شخصیت تل منځلو علمی سیمینار چې څلور ورځې دوام وکړ، نن د پنځم به پورس په ار کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پای ته ورسید. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمینیازی د کابل څخه رپورت را لېږلی.
د خوشحال قدر که اوس به هیچ چا نشته، پس لمرگ به یادگار دیر عالم.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوشحال خان خټک د پښتو ادب د تاریخ بنسټګرو باله او وی ویل هر هغه څوک چې پښتو لیکي او لولي خامخا به د غستر شاعر او لیکوال ته مراجعه کوي. جمهور رئیس غنی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د خوشحال خان خټک څلور ورځنی علمی سیمینار پای غونډه کې وویل د خوشحال فکر، هنر او شخصیت نه یوازې د ماحول محصول دی، بلکې له ټول اسلامي فرهنګ سره تعلق لري.
خوشحال په تاریخي لحاظ د ستر اسلامي تمدن یو لوی ورث دی. خوشحال د شکسپیر غوندې ستر شاعر او هنرمند دی. خوش په شاعري سربیره د قوم مشري هم ورپغاړه ده. له ده سره چې کومې ارزوګانې وې هغه میرویس نیکه عملي کړې او احمد شاه بابا یې د تکمیل هڅه وکړه.
د خوشحال خان خټک څلور ورځنی علمی سیمینار کې د کوزی او بره پښتونخوا ګډو نومتو شاعرانو، لیکوالانو او څېړونکو برخه اخیستې وه. له کوزی پښتونخوا څخه راغلی شاعر او لیکوال عباسین یوسفزي د خوشحال خان خټک د شخصیت په اړه وویل:
خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې زلند انور دی چې زموږ د سیمې په هر غره سیره وهي، تودوخی هر پښتون ته رسي او شغلې ټوله نړۍ لیدېش.
د دغه سیمینار ګډونوالو، څېړونکو، لیکوالو او شاعرانو د سیمینار په پای کې د خوشحال خان خټک د شخصیت اړوند افغان حکومت ته یو شمیر وړاندیزونه وکړل. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس رفیع الله نیازی په دې اړه وویل:
د افغانستان په پوهنتونونو کې د یو ستر پوهنتون د خوشحال خان خټک په نوم ونومول شي. د نابغه خوشحال په نامه د یو عالي دولتي مډال جوړ شي. د غوره ادبی اثارو لپاره د افغانستان د علوم اکاډمۍ له لوري د خوشحال بابا مطبوعاتي او فرهنګي جایزه وټاکل شي.
د غونډې په پای کې جمهور رئیس غنی وویل چې د افغانستان حکومت به په نږدې وخت کې د یو بل کلاسیک نامتو شاعر حمید مومند د قبر د ودانۍ کار پیل کړي. هغه همدارنګه مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې په پېښور کې په افغان بلډینګ کې د مشاعرو او ادبي فعالیتونو لپاره یو ځانګړی ځای جوړ کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان علومو اکاډمۍ ته وویل چې د پښتونخوا او کوټې د لیکوالو او ادیبانو د اثارو په چاپولو کې د فعاله برخه واخلي. خوشحال خان خټک نږدې څلور سوه کاله مخکې د پښتونخوا په اکوړې خټک کې زیږېدلی دی چې د عمر په اتیا کلن مزل کې شاوخوا دوه سوه د نظم او نثر کتابونه لیکلي دي. هغه له خپلې مورنۍ ژبې پښتو سربیره په فارسي او عربي ادب کې هم برلاسي لرله.
د دې ساعت د څو خبرونو مهم ټکي: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد متحده عربي اماراتو له سفر نه وروسته په کابل کې د افغانستان د حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد نن د پنځشنبې په ورځ د مدني ټولنو او ځوانانو د استازو او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم وکتل. په عین وخت کې د ملي امنیت مشاور حمدالله محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان خلک د تلپاتې سولې غوښتونکي دي، خو د یوې داسې بیړنۍ معاملې غوښتونکي نه دي چې زموږ قرباني پکې په پام کې ونیول شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې طالبان په افغانستان کې یو ځواک دی او باید چې د سولې د راوستلو لپاره په خبرو کې له پامه ونه غورځول شي. روسیې څو څو ځلې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق او د وسلوالو اسلام پالو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي غواړي چې د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. هغه درې تنه فضانوردان چې د سویس په فضایي سپوږمکۍ کې فضا ته توغول شوي وو، په فضا کې د 200 ورځو تیرولو وروسته نن سهار د قزاقستان په فضایي اډې کې راښکته شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ترکیې د حکومتي مقامات سره په دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو باندې د خبرو لپاره انقره ته تللی دی. روحانی پرون د چهارشنبې په ورځ د ایران او ترکیې د ستراتیژیکي همکاریو د عالي شورا په پنځمه غونډه کې ګډون وکړ. ایران غواړي چې د ترکیې سره خپل دوه اړخیز تجارت پراخه کړي.
قدرمن اوریدونکو استاس ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.